سلامونه ستړي مشه زه سفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه سهارنی خبری مجلې ته خرغ لاس تویم په ل افغانستانو نړۍ په مهمو لاندو خبرونو کوو. د پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر او د پوز لوی درستیز فیلډ مارشال آسم منیر خبرداري ورکړی چې د طالبانو حکومت باید له اسلام آباد سره د اړیکو د ساتلو او د پاکستانی طالبانو د ملاتړ ترمنځ یو انتخاب وکړي. آسم منیر دا خبره پرون د پاکستان د پوز په عمومي مرکز جی ایچ کیو کې هغو مراسمو ته کړې چې د پاکستان د دفاعي ځواکونو او د پوز د لوی درستیز په توګه د هغه د نوي منصب په خاطر جوړ شوی و. طالبانو تر اوسه د منیر خبرو ته غبرګون نه دی ښوولی، خو مخکې ویلي و د ټي ټي پي موضوع د پاکستان کورنۍ مسله ده او دوی اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد پر ضد وکارول شي. دوه افغان ځوانان په بریتانیا کې پر یوې 15 کلنې نجلۍ د جنسي تیری په خاطر په اوږده بند محکوم شوي. څارنوالانو د دوشنبې په ورځ د واوري کراون په محکمې کې وویل د جان جهانزیب او اسرار نیازي په نوم دغو تنکیو ځوانانو 13 میاشتې یوه 15 کلنه نجلۍ په یوه پارک کې لومړی له خپلو ملګرو جلا کړې او بیا یې پرې تیری کړی. په محکمه کې هغه ویډیو هم خپره شوه چې د نجلۍ په خپل موبایل کې اخیستې وه او په هغې کې د مرستې غوښتنه کوي او له هلکانو غواړي چې خوشې یې کړي. د نجلۍ محکمې ته ویلي تر هغې پیښې وروسته شخصیت ډیر بدل شوی. جهانزیب چې د راتلونکي کال په پیل کې 13 کلن کیږي په 10 کاله او 8 میاشتې بند محکوم شوی او اسرار نیازی بیا په 9 کاله او 10 میاشتې بند محکوم شوی. دوی دواړه تیر کال بریتانیا ته تللي وو. محکمې ټینګار کړی چې د هلکان به د خپلو سزاو تر لیدو وروسته له بریتانیا وویستل شي. جاپان کې د دوشنبې شپې ناوخته یوه زورور زلزله شوې چې په لومړنیو شیبو کې لږ تر لږه 10 کسان ټپیان کړي، لږ تر لږه 90,000 کسان هم له خپلو کورونو ایستل شوي. د زلزلې شدت د ریکتر په کچه 9.5 درجې بلل شوی چې د جاپان شمال ختیځ سواحلي سیمې لړزولي. د جاپان د میترولوژي ادارې تر دې زلزلې وروسته خبرداری ورکړې چې ښایي د دغه هیواد شمال ختیځ کې د سمندر اوبو شاوخوا 3 متره راپورته او ساحلي سیمې اغېزمنې کړي. جاپان د نړۍ یو له هغو هیوادو دی چې ډېرې زلزلې پکې کېږي. ټولو مرګونی زلزلہ د 2010 کال د مارچ په 11 د جاپان په شمال ختیځ کې شوی و چې ریاکټر په کاچې شدت 9 درجې و. د هغې زلزلې له کبله د سمندر اوبو راپورته شوی یا سونامی رامنځته شوه او ګڼ ساحلي سیمې لاندې کړې چې له امله 10,000 کسان مړه شول. او سر له سبا د ډسمبر 10 په استرالیا کې له 14 کلونو کم عمره هلکانو او نجونو ته د ټیک ټاک او فیسبوک په څیر د ټولنیزو شبکو کارول بندیږي. د استرالیا صدر اعظم انتوني البانیز په ویډیوي پیغام کې ویلي دا قانون د نه ختمیدونکي آنلاین سکرول یا ښکته پورته ګرځېدو او د آنلاین نړۍ فشارونو څخه د ځوانانو د ساتنې لپاره وړاندې شوی. د نوي قانون له مخې د ټولنیزو رسنیو پلیټفارمونه په اړه وی چې د 14 کلونو څخه کم عمر لرونکي کارونکي وپیژني او لرې یې کړي، کنه له درنو مو سره به مخشي. د استرالیا صدر اعظم له ځوانانو غوښتي چې د ښوونځي د دوبي رخصتیو جریان کې په خپلو ټلیفونو کې لږ وخت او د کورنۍ ملګرو او شخصي فعالیتونو سره ډیر وخت تیر کړي. هغه ځوانانو ته په خطاب ویلي یو نوی سپورت پیل کړي، نوی موسیقي زده کړي یا هغه کتاب ولولي چې تاسو له څه مودې همداسې بندي ښیي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. دا خبرونه تاسو لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر او د پاوز لوی درستیز فیلډ مارشال آسم منیر خبرداري ورکړي چې طالبان دي د ټي ټي پی او پاکستان ترمنځ یو انتخاب وکړي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په لندن کې د بریتانیا، جرمني او فرانسې له مشرانو سره لیدنه راغنده بللي. خود امریکا ولسمشر بیا په زيلنسکي تازه نیوکه کړي. نور مسایل هم لرو، هله د عملتي هم وکړي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. د پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر او د پاوز لوی درستیز فیلډ مارشال آسم منیر خبرداري ورکړي چې د طالبانو حکومت باید له اسلام آباد سره د اړیکو د ساتلو او د پاکستانی طالبانو د ملاتړ ترمنځ یو انتخاب وکړي. آسم منیر دا خبره پرون د پاکستان د پاوز په عمومي مرکز جی ایچ کیو کې کړې. طالبانو تر اوسه د منیر خبرو ته غبرګون نه دی ښوولی، خو مخکې ویلي وو ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ مسله ده. جزئیات د فیروزی عزیزی پر رپورٹ کې.
د پاکستان وسلوال ځواکونو مشر آسم منیر ویلي چې د طالبانو حکومت باید له پاکستان سره د اړیکو ساتلو او د پاکستان طالبانو د ملاتړ ترمنځ یو انتخاب کړي. د ډان په ګډون ځینو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې نوموړي دا څرګندونې د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په اتمه د پاکستان د وسلوالو ځواکونو د قوماندان په توګه په خپله لومړنۍ وینا کې د هغه هیواد د پوځ په عمومي مرکز کې د درې ګونو وسلوالو ځواکونو د افسرانو پښتون کې وکړي او ویلي چې د طالبانو رژیم ته یې دا پیغام ورکړی چې د فتنة الخوارج یا پاکستان ترمنځ د انتخاب کولو پرته بل لار نه لري. فتنة الخوارج هغه اصطلاح ده چې پاکستانی چارواکي تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ته کاروي. پراپور کې راغلي چې هغه هند ته هم دا خبرداری ورکړی چې په ځان دوکه کولو یا خیالاتو کې ښکیل نه سي، ځکه په خبره یې د پاکستان راتلونکی ځواب به تر دې هم ګړندی او ډیر سخت وي. د ډان په راپور کې وړاندې راغلي چې اسم منیر زیاته کړې چې د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو له امله د هغه هیواد درې ګونه وسلوال ځواکونه باید د یو متحد نظام سره کار وکړي او د مخ په زیاتېدونکو او بدلیدونکو ګواښونو په پام کې نیولو سره د ځواکونو ترمنځ د یو واحد ګډ جوړښت لاندې څو اړخیز عملیات پیاوړي کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې د تحریک طالبان پاکستان موضوع د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې او ټینګار یې کړی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر وړاندې کارولو ته اجازه ورنه کړي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په اتمه اعلان کړی چې د راولپنډۍ په عمومي مرکز کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز سید اسم منیر په رسمي ډول د دفاعي ځواکونو د لومړي مشر سی ڈی ایف په توګه ګمارل سوی دی. یو شمیر امنیتي او سیاسي کارپوهان وایي چې اسم منیر ته د پراخو واکونو ورکول ښیي چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې د جدي اقداماتو او پر طالبانو د فشار راوستو اراده لري. له دې ډلې کارپوهانو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
صلاحیت نظامی را وقتی با اسم منیر را دانی با مانه ازیز که
اسم منیر تا پوزی زواک ورکول پا دی مانه دی چه دوی ده تراغر پا مسئله که جیدی دی احتمال لری چه ده تراغر پا ورانده ده پاکستان راتلون که گامونه با دیر جیدی وی او پا دی برخه که دوی حسه که وی چه ده طالبانو پر حکومت فشار راوڑی. خدا چه آیا تی تی پی پر اختیار ده پاکستان لپاره یو گواخ دی یا دا چه یو پالما دا چپ ګاونډي هیوادونو کې مداخله وکړي د وخت ریډو سره بزواب پیدا شي.
د پاکستان د پوز مشر اسم منیر هند ته په داسې وخت خبرداري ورکړی چې د هند بهرنیو چارو وزارت ویان راندیور جیسوال په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې هند په افغان ملکی وګړو هر ډول برید په کلکه غندي او د افغانستان د حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ ملاتړ کوي. د هندو ایشیان نیوز سرویس په ګډون ځینو هندي رسنیو د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په اتمه د نوموړي په حواله وویل چې دوی راپورونه ترلاسه کړي چې افغان ملکی وګړي په سرحدي نښتو کې وژل شوي دي. په وروستۍ پیښه کې د ډسمبر په 5مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سپین بولدک چمن په پوله د طالبانو ځواکونو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د نښتو په پایله کې څلور ملکیان ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د نومبر په 25مه پاکستان په پکتیکا، خوست او کونړ کې د هوایي بریدونو په ترسره کولو تورن کړ او وی ویل چې یادو بریدونو کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه لاس غړی وزل سوی او څو نور ټپیان سوی دي. که څه هم پاکستان په دې برید کې هر ډول لاس لرل رد کړل، خو د طالبانو د حکومت ویان خبرداری ورکړ چې دوی به په مناسب وخت کې پاکستان ته لازمی ځواب ورکړي. د طالبانو او پاکستاني پوځي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی د روان کال د اکتوبر په 12مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د نښتو وروسته زیات سو. د دې ستونزو د حل لپاره په دوها او استنبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ څو پړاوه خبرې اترې هم وسوې، خو کومه مشخصه پایله یې ورنه کړه. اسلام آباد ادعا کوي چې د پاکستان د بې ثباتۍ ریښه په افغانستان کې ده، خو طالبانو په وار وار دا ادعا رد کړې او د پاکستان ناامني یې د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې د افغان کډوالو کیمپونو کې اوبو او برېښنا بنده کړې ده. د خیبر پختونخوا په نوښار کې چارواکو ویلي دي چې تازه په درې کیمپونو کې په کډوالو باندې اوبو او برېښنا بندي کړي، اول ته ښوونځي او د روغتیا مرکزونه هم تړلي دي. له دغه کار هدف افغان کډوال دي تاسول دي چې افغانستان ته ستانه شي، خو کډوال وای موسم یخ دی او په افغانستان کې د سرپناه ځایونه نه لري، نو باید د پاکستان حکومت ورته څو میاشتې نور هم وخت ورکړي. د پام کړی له پیښوره د ازادي روډیو د مشال څنګه د خبريال شبیر احمد جان رپورت ته.
د دسمبر په اتمه د نوخار ضلع ډیپټي کمشنر عرفان مسعود مشال لیډو ته د دې خبرې پخلی وکړ چې د مرکزی حکومت او داخله چارو محکمې د لارښوونو او د دې کمپونو ډی نوټیفای کېدو یا غیر رسمي کېدو وروسته دوی پابندي چې دغه ټول اسانتیاوې چې حکومت ورته ورکړې دي ترې واپس واخلي، چې پکې اوبه، بجلی، تعلیم او د صحت اسانتیاوې شامل دي.
نوخار کې موږ سره درې کمپونه دي، په دا درې کمپونه کې تقریبا 40,000 افغان دي کنه، او دوه لکه څنګه ګورنمنت ډیسیژن کړی و موږ هلته سکولونه، بی ایچ یوز، ټیوب ویلز دا ټول ټیک اوور کړل، چونکی کمپونه ډی نوټیفای شول کنه، او سکولز مې اډوکیشن ډپارټمنټ دا ورکړل، بی ایچ یوز مې هیلث ډپارټمنټ دا ورکړل، څه شیونه موږ خپل واخستل چې کم ډپارټمنټ نو ورسره سره مو دا چکم دا کیمپ والا چکم غادي کنه زمکه دا غي چکم د خلکو دي هغه ما غوته د واپسي را شروع کړل. دا ته مو ویلي دي چې څنګه بارډر کلاس شي به فسیلیټیټ کو ترانسپورټیشن باور کو او ان شاء الله ستو به
خدا کډوال وای چې دوی واپس ته نه دوته چمتو دي، خو د یخ موسم کې د ور سره گزاره وکړي شي، ځکه هلته افغانستان کې د دوی د اوسېدو بندوبست هسه هم نشته دي، او بیا په دې یخ موسم کې خیمه او د سر پټولو ځای هم زیاتره کډوال نه لري. خیبر پختونخوا که د افغان کډواله د شورا یو مشر سید آغا مشال لیډو ته په دې باب لوي
هتا بجلی کټ شو سالایټونه لګولی او د خدانه په کمپونو نورو کې هغه غون بوکلاین راوړي، هغه د بیخه وښت مکتبونو نه چوکي ویوړي. خو ما دا یقین دی چې حکومت سره ډیر تشدد نه کار وانیلی، نو دا په دې سولر او په دې بلبونو په دې اوبو باندې د خلک به اوبو دلته گزاره کوي، خو چې دا دوه میشل ته تیری شي ډیر ساړه دي، یخنی دا ځخل دی هلته بیخي نه کور لري، نه د کرایي کور پیدا کیږي، نو دې چې دې ځنه په دې جبر او تشدد باندې وښتل شي، دې په اخر انسان مسلمان خو پریده انسانان خودی دی بچر تاړی.
د کډوال نړیوال ادارې یونیسیر د پاکستان حکومت ته دغه پریکړه پاړه اندېښنه څرګنده کړي چې هواد کې د افغان کډوالو دغه ټول کمپونه ډی نوټیفای یا غیر رسمي ګرځولې دي، او په زور افغانانو په شمول کډوال افغانستان ته ستانه کړي. دی وې د کډوالو ستنېدل باید منظم، مرحله وار، رضاکارانه، په عزت، خوندیتوب او په درناوي او د دې د حقونو ساتنې سره وکړي شي. یونیسیر تر مخه پاکستان کې ټول 450 د کډوالو کمپونه وو، چې پکې درې سلویخ یوازې په خیبر پختونخوا کې وو. د مرکزی حکومت په امر ټول ډی نوټیفای یا غیر رسمي ګرځول شوی دي، چې له وجې د ټولو کمپونو نه د حکومت لخوا ورکړل شوی د بجلی، اوبو، ښوونځیو، د صحت مرکزونو اسانتیاوې واپس اخیستو عمل هم پیل شوی دی. د پاکستان سرکاري شمیرو تر مخه کال 2023 او 2024 کې په لکونو افغانان کډوال خپل ملک ته ستانه شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د اوکرين ولسمشر وایي په لندن کې د بریتانیا، جرمني او فرانسې له مشرانو سره د خبرې رغندوي، او زیات یې کړ چې د سولې د پلان لپاره وړاندیزونه ورستی کیږي او د سېشنبه پر ورځ بل متحده ایالاتونو سره شریک شي. ولودیمیر زیلنسکی چې د دوشنبه پر ورځ بیرته لندن او بروسل ته روانېده، خبرې لاندې ته دا خبرې وکړې. ښاغلی زیلنسکی په عین حال کې ټینګار هم وکړ، کیف هیڅ قانوني یا اخلاقي حق نه لري چې پارغه تړون کې چې هدف یې د موسکو د نږدې څلور کلن یرغل پای ته رسول دي، روسیې ته خاوره وسپاري. زیلنسکی د دوشنبه پر ورځ په لندن کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د برېټانیا صدر اعظم کایر ستارمر او د جرمني صدر اعظم فریدریش میرت سره وکتل. د برېټانیا صدر اعظم ټینګار وکړ چې هیواد د اوکراین سره ولاړ دی، او کچیرته اور بند وشي نو باید عادلانه او دوامدار وي. ایمانوئل ماکرون او فریدریش میرت هم د سولې لپاره د یو جدي او حقیقي پلان په اړه خپلې ژمنې تکرار کړې. د برېټانیا د حکومت د یوې داخلي سرچینې په وینا دا چې له اوکراین سره د مرستې لپاره د روسیې د کنګل شو شتمنیو ګټې څنګه کارول کیږي په لندن کې د مشرانو ترمنځ د بحث یو موضوع و. مخکې د استونیا، فنلند، آیرلند، لیتوانیا، لاتویا، پولند او سویډن مشرانو له اروپایي اتحادیې غوښتي چې د اوکراین سره د مرستې لپاره د روسیې د کنګل شو شتمنیو کارولو د پلان لپاره ګړندی اقدام وکړي. د لندن د غونډې په پای کې د فرانسې ولسمشرې ماڼۍ هم یوه اعلامیه خپره کړه، او دا ناسته یې د اوکراین د سولې لپاره د متحده ایالاتونو د پلان په چوکاټ کې د دوامداره ګډ عمل د بنسټ په توګه یاد کړ. فرانسې د ولسمشرې ماڼۍ په بیان کې ټینګار شوی چې د اوکراین د نه ماتیدونکو امنیتي تضمینو او د بیا رغونې لپاره د پلان چمتو کولو په خاطر به کار دوه چنده شي. د لندن ناسته پر ولودیمیر زیلنسکي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نویو انتخابونو په لړ کې شوې. ښاغلی ټرمپ تازه په خپلو څرګندونو کې زیلنسکي تورن کړی چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د واشنگتن طرح
طرح لا لوستي هم نه ده. په ورته وخت کې پر اوکراین روسي بریدونه دوام لري. اوکراینی چارواکو ویلي په وروستیو بریدو کې لږ تر لږه 9 کسان ټپیان شوي. د جګړې د پای ته رسولو په هدف د امریکا لومړنی پلان چې له پیل څخه جنجالي و، د اوکراین لپاره د مبهمو امنیتي تضمینو په بدل کې روسیې ته د ځینو سیمو د سپارلو یادونه کړې.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 402 301 11.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې فقر او خوارځواکي زیاته شوې او ښایي دا وضعیت د ژمي په موسم کې لا نور هم خراب شي. دغه پروګرام مرستیال اجرایي رئیس کارل سکاو ویلي د دې ادارې تمویل نیمایي کم شوی چې له عملې د افغانستان په څیر هیوادو کې د دوی د فعالیت وړتیا سخت اغیزمنه شوې. یو شمیر بېوزله کسان هم وایي د بیکارۍ او د نړیوالو مرستو د کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د فقر او خوارځواکۍ د زیاتوالي خبرداري ورکړې او ویلي دي چې د مرستو د کمښت له امله د افغانستان په څیر هیوادونو کې د دوی د فعالیت وړتیا سخته اغیزمنه شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال اجرایوي رئیس کارل سکاول الجزیری ټلویزیونی شبکې سره په یو مرکه کې چې WFP په خپل ایکس باندې خبره کړې ویلي د مالی سرچینو د کمښت له امله په افغانستان کې د دوی مرستې د 10 میلیون وګړو څخه 2 میلیون ته راټیټې شوې دي. نوموړي ویلي چې 2015 کال د ملګرو ملتونو لپاره د بشري مرستو د سرچینو د خوندي کولو په برخه کې تر ټولو ستونزمن کال و. کارل سکاو ویلي چې نړۍ د بشري اړتیاو د بېساري زیاتوالي او د مالی سرچینو د چټک کمښت له بشپړ طوفان سره مخ ده.
And we're cutting in some په یو شمېر سیمو کې موږ خپل عملیات 80% کمو. افغانستان کې موږ خپل مرستې له 10 میلیونو کسانو نه 2 میلیونو ته راټیټ کړې دي. په هغه سیمو کې چې موږ په هیڅ د ژمي په رسیدو سره به ماشومان ژوند وبایلي، نه یو توانېدلې چې ورلمخه خواړه چمتو او ذخیره کړو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړې چې فقر او خوارځواکي به د افغان ښځو او ماشومانو په منځ کې په چټکۍ لوړ شي او هغه کچې ته به ورسیږي چې په وروستیو کلونو کې ساري نه درلود. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغان وګړي وایي د بیکاری او د نړیوالو مرستو د کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د پلازمینې کابل یو وی اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل پر راپور کې نو مخفور شي. ازادي راډیو ته ویل چې د سوارلس کسیزې کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده او دا چې اند کور د کرایې د ورکړې پیسې اعلان لري. دغه میرمن چې خپل هم کونډه ده او په خبره د خاوند بل کونډه او د یو مړ شوي زوی کورنۍ هم ور په غاړه ده له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. هر د بټی کوټ ولسوالۍ یوې بېوزلې میرمنې هم له ورته وضعیت شکایت وکړ او ازادي راډیو ته وویل چې خاوندې سپینګیری زوی ناروغ او د کار لپاره هیڅوک نه لري. دی هم چې نه غوښتل پر راپور کې نو مخبور شي ویل
او د سبا اقتصادي شو خراب دي په مختلف مشکل په مخ نه شو درځي. خدای امتحان در باندې راوسه یو په مننه په ټول مسلمانانو باندې حالات خراب دي. کارونه نشته چې کارونه مې زموږ د کار سو نشته دي. سړی مانده دي هم شرزه مې به سره ده بس اعصاب تکلیف لري. دا بل چې هغه کې ورته تيږي هغه ګردو کې تيږي بس د ګردو اپریشن پر راغله دي.
دوی له نړیواله ټولنې او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې په روان ژمي کې له دوی سره د بیلابیلو توکو مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې افغانستان د نړۍ یو د خوړو له سختو ناورینونو سره مخ هیواد دی چې د شمیرو له مخې په دې هیواد کې 3.5 میلیونه ماشومان له شدیدې خوارځواکۍ څخه رنځوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د روان ډسمبر په 2 په یو راپور کې اټکل کړی چې په 2016 کال کې به شاوخوا 21.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوس 15% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د غیدارې په خپل راپور کې د خوړو د نامنۍ په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي وو احتمال لري چې راتلونکي کال 18.4 میلیونه کسان د خوړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي. اوچا ویلي له دې ډلې څخه به 15.2 میلیونه په بیړني حالت کې وي، داسې مهال چې د یادې ادارې په خبره دا شمېر د تیر کال په پرتله 2 چنده دی. په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې د نورو هیوادونو په پرتله په لوړه کچه کې پاتې دي. د راپور په ټکو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو انجونو خراب شوی وضعیت، د خوړو نامنی، د اقلیم بدلون له امله رامنځته شوي وچکالي، د کډوالو په لویه کچه راستنېدنه، زلزلې، سیلابونه، بېلابېلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هیواد کې وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هابیټټ په افغانستان کې ترافیکی پیښې د مخنیوي وړ بحران او په دې واد کې د مرګونو مخکخ لامل بولي. دغه سازمان په خپل اکسپانډ په یو بیان کې ټینګار کړی چې د سړکونو د وضعیت ښه کول، د پلی تک ځایونو جوړولو ته لومړیتوب ورکول او د غراز د ترافیکی سرعت کمول کولای شي د ترافیکی پیښو مخه ونیسي. وړ مورس په کندوز کې یو مسافروونکی بس موټر د چپکېدو په پیښه کې له 40 ډیر کسانو ته مرګ ژوبل اوښتي.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هابیټټ په افغانستان کې په ټرافیکی پیښو او دغه پیښو لامل در رامنځته شوی مرګ ژوبل په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه پروګرام په خپل اکسپانډ په یو بیان کې ټرافیکی پیښې د مخنیوي وړ بحران او په افغانستان کې د مرګونو مخکخ لامل بللې. یو ان هابیټټ ټینګار کړی چې د خوندي سړکونو جوړول، موټر چلوونکو ته مسلکي روزنه، د عامه پوهاوي زیاتول او د ټرافیکي قوانینو پلي کول د ټرافیکي پیښو له امله د رامنځته کېدونکو تلفاتو د کمولو کلیدي ستراتیژي ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون د ډسمبر 8 ناوخته د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې د 404 مسافر وړونکي بس موټر د چپه کېدلو له امله له 40 ډیر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په کندوز کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ ویان جمعالدین خاکسار ازادي راډیو ته وویل
د کندوز بغلان پر عمومي لار د علي آباد عمومي دروازې ته څیرمه یو لوی 404 موټر د چپه کېدو له امله نږدې 2 تنه زموږ ملکي وګړي په شهادت رسېدلي او 40 تنه نور ټپیان شوي. چټپیان د کندوز ولایت د علي آباد ولسوالۍ امنیه قومندانۍ پولیسو له لوري د کندوز حوزوي روغتون ته درملنې په موخه انتقال شوي.
نوموړي د پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي بللې او ویلي دي چې د ټپیانو روغتیايي وضعیت د ډاډ وړ دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د یو شمیر ترانسپورټي شرکتونو مسؤلین وایي په دې لویو لارو ډېری ټرافیکي پیښې د سړکونو د تنګوالي او د یو شمیر موټرو له لوري د لیزر څراغونو د کارولو او د غراز د ټرافیکي نښو د نشتوالي له امله رامنځته کیږي. د یو شرکت مسؤل عبدالله ستاری ازادي راډیو ته وویل
دا موټر کندوز ته پلارو په سړک یو تاوکخته دغلته د بل موټر تیز لیزر څراغونه د موټر چلوونکو سترګې نیولي او دا چې سړک تنګو موټر چپه شوی دی. دلته شرکتونه او موټرې ستونزه نه لري، داسې غوره بسونه شته چې په نړیوالو معیارونو برابر دي. یوازینۍ ستونزه د سړکونو تنګوالی او ترافیکي نښو نشوالی دی.
لدې پیخي مخکې د روان کال د قوس په لومړی کې د هرات چارواکو د کندهار هرات په لوی لاره د یو ټرافیکی پیخي لامل د لک تر لګل سو کسانو د مړینې او 200 نورو د ټپکې دو خبر ورکړو. د هرات د زاول ولسوالۍ د امنیه قومندان مرستيال ویلیو دا پیخه د 302 بس مسافرونکو موټر او پلانکوچ ترمنز رامنځته شوی و. حادثه موکړه په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو د لاملونو په اړه د طالبانو د حکومت د ټرافیکو د عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ د مدیر عبدالودود خیرخوا نظر هم ولرو، خو هغه دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي د روان کال د نومبر په 14 ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو اصلي لاملونه د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د ټرافیکي قوانینو نه مراعت کول، د موټرو تیز چلول، بل موټر به وخت مخکې کېدل او د موټرو ترمنځ د خوندي واټن نه ساتل بلل. د طالبانو د حکومت د ټرافیکو عمومي ریاست له دې مخکې اعلان کړی و چې د 403 کال له حمل تر جدې میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د ټرافیکي پیښو له امله لږ تر لږه 2000 کسان مړ شوي او 900 ډیر ټپیان شوي دي. د دې ریاست پخوانی رئیس د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون ته ویلي و چې په دې موده کې په ټول افغانستان کې نږدې 4000 ټرافیکي حادثې رامنځته شوي. ولسی وګړي او د ټرافیکي پیښو د قربانیانو کورنۍ له حکومت او د غراز د ترانسپورټي شرکتونو نه غواړي چې د مسافرو خوندیتوب ته پام وکړي او په لویو لارو کې د خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
وربشو خوست په خوست کې د خصوصي خوندوی فارغان زده کوونکې لاړوندو ادارو غواړي چې دوی ته د کانکور د آزموینې د تیاری پروګرامونه جوړ کړي. دوی زیاتوي ځوانان باید له نهیلۍ او ځانونه وساتي، لوړې او مسلکي زده کړې وکړي او د یو ښه راتلونکي لپاره ځانونه پر علم او پوهې سنبال کړي. اخو د خصوصي خوندوی مسولین هم د هیواد د ښوونې روزنې بهیر د پرمختګ او معیار د لوړولو غوښتنه کوي. جزئیات د نجیب الله خیل پر رپورت کې.
د خوست ولایت د ترزی او علي شیر د سرحدي ولسوالۍ اړوند د قدم او د سیمې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې د بهیدونکو سلاب پر سر دی یو اساسي پل جوړ شي. دوی زیاتوي شته سیلاب یا خوړ د قدم او سیمې له منځه تیریږي او کله چې بارانی او سیلابي موسم وي نه یوازې خوست ښار ته تګ راتګ بندیږي، بلکې د اړتیا پر مهال د خپل سیمې یو بل کلي ته هم تلل راتلل نشي کولای. د یاد سیمې یو اوسیدونکي سید الله مشال راډیو سره په خبرو کې د قدم او پسیمه کې د پل د اړتیا په باب وویل.
دلته ډیر تقریبا شپږ وزره کورونه دي او پوتی پورې ار پورې دي او دغه سی ډیر کومونه دي، صدق لندر قدم تراغه زکه خېلې پر ارنو خېلې په موږ سیمه مربوط لري او دغه تا تاګر تاګ دا او پیر ار پیر مطلب کلینیک او پیر دا او مخبره بیا بل طرف ته دو او مکتبونه یو بل طرف ته دي، نو دا ډېر ستونزې به داغه د پکتیا او د پکتیکا او بوټل په مونږ په داغه طرف نیرتي او داسې په کول کې داسې واخې چې دوی درې میاشتې داغه تی به یې مونږ سره باندې وو فل ټماټ ډېر شت ضرورت مده.
د قدم اوسیدونکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ستونزو یادونه کوي او زیاتوي په تیر کې تر ډیره له پرمختګونو او اسانتیاو به برخې پات شوي دي. د قدم د سیمې یو بل اوسیدونکو سید محمد خان ویل
خزا نر په داته نه چې کومه د پیری کې ګر پیری کې مونږ توي ویته یو نور خلک سلابونه ویته یي سپیک میاشت اندازا د خلک سره باندې دستې کړې دي مړ وشي او نور څه داسې مشکلات جوړ شي هغه بل لیار نیسو په کاشان ډېره لارې دواغه په غوړې لیار دو. نو مهرباني دا وکړي حکومت نو دا خوښته چې موږ ته د خپل لاس کې پال جوړ کړي، مونږه د افغانستان وګړیو خاک لرو چې مونږ ته د خپل جوړ شي.
د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د قدم او پسیمه کې ځوان فعالان هم غوښتنه کوي چې د نوي لمریز کال په پرمختیایي بودیجه کې د دې ځای د پل جوړولو ته ځای ورکړل شي. یو تن ځوان فعال ته افشا برلاس ویل
د خوست ټوله اوبه دې خواته راځي، دلته مړی چې وشي مونږ مړی په لکانډو راته وو، یعنی د مړی امکانات هم نه چې په دې باندې راشي او د دې ترڅنګ مونږ په خوست کې په فوایده مې ریاست باندې او د دې ترڅنګ په قبایلو ریاست باندې غا کو چې په 1415 کال ان کې شپې بودیجه کې دغه سیمې د پاره یو پل په نظر کې ونی سي د زخته اړتیا ده تقریبا شپږ وکومونه ورلاندې.
بلوري ته د خو ځای چارواکو ول د قدم په ګډون د خوست په ټول اړمنو سیمو کې د پلونو جوړول د دوی د اوږدمهاله برنامه مهمه برخه ده. د ولایت مقام ویان مستغفر ګربزوی
د شیر او تیریزی ولسوالۍ اړوند د قدم سیمې اوسیدونکو د پل ستونزه اساسي ده او د خوست ولایت ادارې هم دا ستونزه جدي ګڼلې ده او په همدې مورد یې ناستې کړې دي او د مرکز سره دا ستونزه شریکه کړې ده. انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه ستونزې د حل په موخه لازم اقدامات ترسره شي.
یاد دیوی تریزی اولی شیر د لیورن کرخی پوگدو پرتا د خوست ولایت یو ولسوالی ده چه د قدم و پگردون تریزی، هارون خیل، تروبوال، علی شیر، لندر، سودک، کوچی او نور لوی اول قومونه و خیلونه پکی و سیگی. دیادی ولسوالی دگرن سیمو سیدون کو رسنه یو سر پخبرو که بیا بیا حل تا دی پلونو، لارو، پاک و بو او روختیایی خدمتونو پگردون ده جوان پا بیلابیلو برخو که دشته سونزو ده حلولو غختنی کردی.
ستاسو لپیغامونو
سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ده غزمش ده هلمند ولایت کم پنبه چی دید دغم باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هند ته د دغه لاسلیک ورسره وکړي، ځکه دا زموږ د پنبه قیمت ډیر ټیټ دی، ډیر کم دی، ځکه دا درې کاله و آخوا ته دا پنبه دلته چې موږ خرڅوله دغه پنبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدارو باندې 1500-1400 تر 1200 یا کم نرخ، اوس په 1000 افغانۍ دی دا درې کاله مخته. نو زموږ مثلا چې کود را نیسو انبار را نیسو یوه ګونۍ انبار په 5500 افغانۍ دی. دا د مځکې کم مصارف چې دي په دا خلکه یې اړه یې په ټکټرانو یې جوړوي په 6000 کالدار یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب اوس ولاړی. مداخل ډیر تنگ دی ډیر په عذاب دی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
ستاسې پیغام